څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شایي د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هر څه خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي، او په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له 50 کلونو بند وروسته راخوشي شو. بشپړه خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا
د وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمنځه وړې ده. استوګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځانې او مالی زیان اوښتې دي. تر اوسه د هرات په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمره کسانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل، گزاره، زندجان، غوریان او یو شمیر نور ولسوالیو او د هرات ښار په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولې دي. د راپور له مخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او لسګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د بلخ د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دیدادي، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د غزنی ښار په زنخانه سای سیمه کې پر یو امنیتي پوسټ حمله وکړه.
د نشت په طرف کې د دریم امنیتي حوزه عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیري په شهادت رسیدلي دي او شپږتنه نور هم ټپیان شوي دي.
د غزنی د والي ویان وایي چې په نښتو کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو یوه پوسته سقوط او شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي نظري وویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګړه روانه ده، خو تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږل پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده. خو چارواکي یوازې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلي او یوې امنیتي پوستې د سقوط خبره کوي. ځای چارواکو دقیقا نه دي ویلي چې څومره افغان سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان جاوید بشارت رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن وروسته له هغه وسوه چې یو کورولا موټر له یو بارلونکي موټر سره د دوشي او پلخمري پر لویه لاره ټکر سو. د په وینا د دې پیښې ټپیان د پلخمري ښار روغتون ته انتقال شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي سو. د مصر د 2011 کال په پاتسون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازه پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندې سو. د خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې علا راخوشي سو. د دې دغه 18 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د اعلی مدافع وکیل دا خبره تایید کړې ده. عبدالفتاح په مصر کې د ډیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې په دې هیواد کې پاتسون وکړ چې په نتیجه کې د هغه مهال واکمن حسنی مبارک له واکه لرې سو. دی په 2013 کال کې وروسته له هغه په 50 کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوځ انتخاب شوی ولسمشر محمد مرسي د کودتا له لارې له دندې باندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییز لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر د ډیموکراسي پلویان توقیف سوي دي او پر دوی تور دی چې د 2014 کال له قانونه یې سرغړونه کړې ده چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصري چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی. او چین له قزاقستان مننه کړې چې د چین په شینجن سیمه کې د کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کړی دی. پر پیکینګ تور دی چې د دې هیواد په لویدیځ سیمه شینجن کې اقلیتونه ځپي چې پکښې قزاق وګړي هم شامل دي. منتقدین وایي چین په کمپونو کې د اقلیتونو د ساتلو په اقدام سره له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په چین کې تیر کال 1 میلیون کسان د تروریزم پر ضد مرکزونو کې نیول سوي او تر 1 میلیون نور یې د بیا زده کړو په نوم کمپونو کې په زوره اوسول کېږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي حکومت سقوط کوي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
د دې څرګندونو تر څنګ به وړاندې واوري چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره حکومت مرسته کوي.
ترورست کمیټو چې جلسه پیدا کړې ده، ټیمونه رالېږل شوی ده چې هغه
پاکستان لهغو خبریالانو تحقیقات شروع کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د سعودي د خبریال جمال خاشقجي عکسونه خپره کړي دي. د هغه خبریال دی چې پر سعودي عربستان تور پورې شوی دی چې وژلی دی. دا به هم واوري چې په امریکا کې به بې موټروانه موټر بازار ته راووزي. او دا ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو چې پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزته سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو، زموږ نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي باعث او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې ماشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي. بېل شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نه ماموریت په توګه وګوري. دغه نه ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري. خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي. دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بسپن په سر باندې وي. بیل شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي، خارجي مرستې کم شي، او یا ودرېږي د نظامي پرمختګ یا خپله د نظام د ټینګښت لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي، او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سعادت په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هېواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هېواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان په یو شمېر شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویره لا هم شته. له څو اونیو راهیسې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,200,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
نیمروز دی، فرا دی او هیراب دی. په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او اضطراری کمیته پکې جلسه دایره کړې ده، تیمونه را لېږل شوی ده چې هغه مشخصه سروی کوي او تلفات او خسارات نتیجه معلومه کړي.
د هرات د چارواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې، یعنی تیر کال، په دغه ولایت کې 250 ملي متره باران ورېدلی دی. د هرات د چارواکو وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي، غوریان، سندجان او کوهسان کې تلفات اوښتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډېر کورونه اغېزمن کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو 3 تنه په افغانستان کې وژلي دي. په بلخ، فاریاب، فراه، هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي.
ژوند
تری کښه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
څلور بجې او 14 دقیقې دي. تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې اس ام اسونه لولو. هیله ده چې اس ام اس تکرار راوانستوي او سر له اوسه یې راواستوي چې بیا وروسته ګیلاونه کوي چې ستاسو اس ام اس نه دی لوستل شوی. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعات او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. نجیب الله لوخیر له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوي اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځنډ ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنځمه پورز پر نویو او اصلي اداري وسایلو پر مختللې ټکنالوژي او نورو کاری لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پخوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپېریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل؟
زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والي پسې ګرځېده چې اوس والي په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې مېلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولي وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی یې غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان وویل
واقعیت خدا ده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعتا چې د دغه خپلو ستونزو د حل لپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي ارمانځه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندي هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل نظره د اوسنی اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم نه ده بالکل سل په سلکه مثبت او د نورو ادارو بنام هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته سمتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وی کڅه هم په ورستوي کلونو کې په خوست کې ډیره یو حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړی شوی او یاد ادارې تریوي اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالي شوی، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسنی وخت کې اړتیا موجوده ده.
په افغانستان کې د یو کال په ترڅ کې د سولې په بهیر کې څومره پرمختګونه رامنځته شوي دي په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې یو تفصیلي راپور واوري. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. پاکستاني چارواکي له هغو خبریالانو تحقیقات کوي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد د سفر پر مهال پر خپلو ټولنیزو رسنیو د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشق جي انځور خپور کړی و. شاهزاده محمد بن سلمان نږدې 15 اونۍ مخکې اسلام آباد ته تللی و. د خبریالانو ټولنو او فعالینو د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ګواښ بللی. ادعا کېږي چې د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي خبریال خاشق جي په مرموزه وژنه کې لاس لري، خو ریاض دا ادعا نه مني. د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې د راپور په استناد نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د مارچ پر 13 د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې څخه یو داسې پټ لیک خپور شوی چې ښیي له یو شمېر پاکستاني خبریالانو او ویبپاڼو لیکونکو څخه څېړنې پیل شوي دي. وروسته له هغه چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 18 او 13 نیټه پاکستان ته په سفر تللی و، یو شمېر پاکستاني خبریالانو پر خپلو ټولنیزو رسنیو د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي انځور د اعتراض په توګه خپور کړ. FIA یا د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې په دغه خبره سوي پټ لیک کې راغلي چې د متی الله جان، مرتضی سولانګي، اعزاز سعید، امار مسعود او عمر چیمه څخه دا محل تحقیقات پیل سوي دي. د تبعید سوي بلاک لیکونکي احمد وقاص ګورایا او نورو څلور اسلام پالو ډلو چې د سعودي عربستان مخالف دي نمونه هم په دې لیک کې راغلي. په لیک کې راغلي دي چې دغو فعالانو د وژل سوي سعودي خبریال انځورونه پر خپلو ټولنیزو رسنیو خپاره کړي ول چې د کار د ورغلي میلمه شانته د نه درناوي یو پیغام ورساوه. د دغه ادارې وی سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا وې پڼې ته د دې لیک کارولۍ تایید کړ. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځ پڼې هم ویلي چې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې څخه سرچینو دا لیک تایید کړی دی. په لیک کې دا کار پاکستان ته د محمد بن سلمان د سفر پر ضد یو هدفمند پلان ګڼل سوی چې په خبره یې ځینو فعالانو او ډلو د دې سفر تر وروستۍ ورځې پورې عملي کړ. جمال خاشقجي چې د سعودي یو منتقد خبریال و، په تېر اکتوبر کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل سو. داسې ادعا کېږي چې دا خبریال د سعودي عربستان د ولیعهد په سپارښتنه وژل سوی دی، خو ریاض دا ادعا ردوي. مرتضی سولنګي یو له هغو خبریالانو دی چې د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې په لیک کې نومیت سوی دی. نوموړي د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته په دې اړه کلک غبرګون ښودلی او دا اقدامې نامعقوله ګڼلی دی. دوی وایي دغه تحقیقات د پاکستان د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف او د بیان ازادۍ د ختمولو په معنا دی. ایمار مسعود یو بل پاکستانی خبریال دی چې په خبره سوي لیک کې نوم شامل دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په پاکستان کې د بیان ازادۍ له رښتونې ګواښ سره مخامخ ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا اقدام غندلی دی. د دغې کمیټې پر ټویټر پاڼه راغلی چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره باید د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو له کبله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. دا کمیټه لیکي، آیا د حیرانتیا خبره ده چې ولې خبریالان د جمال خاشقجي بیرغ رپوي؟ هغه هم د دوی په څیر وو او د خپل کار لپاره ووژل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر عمر واریاچ هم پر ټویټر د خبریالانو پر وړاندې د تحقیقات تر پوښتنې لاندې راوستي دي. په لیک کې بل شامل ویبلاګ لیکونکي احمد وقاص ګورایا چې دا مهال په هالند کې اوسېږي ویلي چې دی په خپل کمپاین ته دوام ورکوي. هغه د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په یو پیغام کې لیکلي، زه یو پاکستانی وګړی یم او د ډیموکراسۍ او په دې هیواد کې د قانون پلي کېدو لپاره مبارزه کوم. موږ یو داسې پاکستان غواړو چې ویره او ترور پکښې نه وي او ټول وګړي مساوي وي. د بی پوله خبریالانو په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلی چې پاکستان د یو سلاتیا هیوادونو څخه چې د بیان ازادي پکښې پلي کېږي په 139 کتار کې راځي. د دې هیواد خبریالانو فعالان د سانسور څخه شکایت لري او پوځي چارواکي د رسنیو د کنټرول په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي په آسیا کې ده، چارواکي چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 25 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارد په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تاسو بندیزونه اعلان کړل. صالح محمد صالح دا په دې اړه راپور لري.
د ترورزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګال مندلکر نن جمعه په سنگاپور کې وویل راتلونکي اونۍ به په ماليزیا، سنگاپور او هندستان کې له چارواکو سره پر ایران د فشارونو زیاتولو په اړه بحثونه وکړي. مندلکر ویلي دا ډیره مهمه ده چې دغه هیوادونه مهمې او بیلابیلې لارې لري چې د ایران رژیم ورڅخه د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره استفاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو د رسولو هدف ټاکلی چې له واردونکو غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا له بندیزونو سره مخامخ سي. خو امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. د دې کار هدف دا دی چې د دغو هیوادونو خپل اقتصاد له زیانمنېدو وژغورل سي. د ترورزم او مالي استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیالې سیګال مندل کرویلی دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي تیره اونۍ مو د اټومي ساينس پوهانو ادارو او نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې اقدام وکړ چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو له شرکتونو سره دخیل وو. واشنگتن تیره سیشن به د یوې پراخې شبکې د شنډولو اعلان وکړ چې په وینا یې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره یې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر $1 میلیارد زیاتې پیسې انتقال کړي دي. د امریکا حکومت پر 25 اشخاصو او کمپنیو چې د دې شبکې برخه ګڼل شوي تازه بندیزونه اعلان کړل. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډیره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن مندل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورنیو چارو، مالیې او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډیل کر تر دې مخکې هم اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداری ورکړی و. د ځانګړو اهدافو لپاره کارول کېدونکو وسایطو په اړه هم خبرداری ورکړی و چې له تهران سره د تجارت اجازه لري. خدا کر د امریکا له بندیزونو سرغړونه ګڼل سوې ده. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریځ خپل کړی دی. ای داسې و چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینه یې کړې او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته یې ادامه ورکړې ده. خو ایران د ټوریزم د مالي ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامي اهداف لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ځلو سوالې د چوترې د کلی نه تاسو سره پاړی کې کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغه چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د واري صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناسې، ته ولې د چوکۍ باندې ته دغلته ناسې، ته باید دولت غږ واورې ورو مرسته راځي هغه ضرور پنځونه پاره په جیبونو کې اچي چې هغه واري صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، ګواهیات نه راځي، درې مرسته راغلي د یوې پوښتنه ونه کړه د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځ ته راځي ورو باید دې پوښتنه وشي د څاروي په باره کې مرسته راغلي هغه یو دوه درېو کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې د یو د سرې میاسل مرسته راغله د غنمو ضرور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ پیسې په جیب کې واچولې داسې نورې نقدې پیسې راغلي وي هغه چې چا څخل خوښه هغه ضرور پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غور وشي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه د راز د ولسوال صاحب نه چې دا چاته ورسېدي او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ کورس علما راغلي وه، خو په یوه ژغې ویل موږ صلحه غواړو په هر قیمت کې صلحه غواړو. او دا یې وویل د دې شورا رئیس وویل د علماو د شورا چې اشرف غني ویلي وه زه اماده یم صلحه ته هر قرباني چې اوسي او موږ صلحه غواړو هر قیمت چې اوسي صلحه غواړو، موږ ستړي د جنګ څخه او ټول ملت تړي دی د جنګ څخه. په ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غني مخاطب وګرځوشته ویلي وه هر قیمت چې اوسي صلحه غواړم باید نو اوس هم خنډ باقي نه سي صلحې ته. دا نظر مې ستر سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې به له چلوونکي پرته واړه موټر بازارونو ته راووزي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رایډ نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
راشد د بادغیس له بالا مرغاب څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي سیلابونو زموږ په ولسوالۍ کې سخت مالي سیانونه اړولې دي او مرجوبله هم رامنځته کړې ده. حنیف شهروي لیکي تیره شپه سیلاب په هرات کې سخت زیانونه اړولې دي. ګل محمد لبکوالی کې هیله ده چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. نورالدین د کندهار له پنجویلي کې د خدای شکر دی چې بارانونه شوي دي، ویالې ډکې دي او کرکېله ښه ده. نصرت الله قانت له کندهاره لیکلي دي له سیلاب ځپلو سره دې مرسته وشي. او عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي دي سخت توپان دی، شای زیانونه واړوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو باندې سمسونه راسته ولیدي. په دې ترس کې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي له حکومت څخه غواړم چې د 12 ټولګیو فارغونو ته د کار زمینه برابره کړي. بلال له کندهار لیکلي دي سولې ته خلک دې تشویش نه کوي، سوله راتلونکې ده. زبیح الله د پلچرخي له زندانه لیکلي دي مخابراتي شبکې د انټرنیټ ارزانه کړي. او عبدالرحمن لیکلي دي طالبان هغه وخت سوله کولی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا 10 افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږو سرتیرو د مرګ جوبلې خبر ورکوي. په بغلان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په مصر کې د دیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي شوی دی. او چین له قزاقستانه مننه کړې چې د چین په شینجان سیمه کې کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړي، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنویو په وروستیو پیښو کې تر دېرش زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت مخالفان شامل دي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح.
په افغانستان کې شاوخوا دیرش افغان امنیتي پوځیان او دوه ملکیان د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې وژل شوي. په غزني کې د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې 15 پولیس په دوو ساحو کې د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي، خو د ولي ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي، وایي چې د وژل شوو پولیسو شمېر تر دې کم دی. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته وویل
د دریم امنیتی حوزې عامر لومړی سارن مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیری مشاهده رسیدلی دي او شپږتنه نورم ټپیان شوي دي. په دغه نشته کې وسلوالو ته هم مرګ ژوب راغوښتی ده، خو تر اوسه پورې کرش میره زموږ په لاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې و پولیس پر ونه جګړه کې وژل شوی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې له کبله یې یوه پوستا سقوط شوی او شپږو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخو د بدخشان د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو له تیرې پنجشنبې راهیسې په ارغنج خوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند کې پر یوه پوستا د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو په زابل کې هم و پولیس په جلا حمله کې وژلي او وطنور ټپیان کړي دي. اجانس په لغمان کې د طالبانو په یو راکټي حمله کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ولایت یو ویان ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو پراخې او شدیدې حملې ته چمتووالی نیولی، د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په اعلامیه کې بیا خبر ورکړی چې په تیرو 46 ساعتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکي که څه هم وسلوالو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، خو په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي.
ویل کېږي چې طالبانو د دې لپاره حملې زیاتې کړې دي چې د سولې په خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. تیر لمریز کال د افغانستان د سولې بهیر د بېساري پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنی اور بند وشو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل، خو تر اوسه دغه هیواد خلک خپل دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسیدلي. په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اور بند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اور بند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نه شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت باید ملي بازم افتخار داره که صلح یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مدن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی، کل حرف صلح.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدې په خر کې د یوې غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته ایسا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وایي سولې ته د رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و بدفعلی طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند، به شمول القاعده و به همراهشان مخابره می کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. خاغلی داوودی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدونه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شوي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا وویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي، د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ښاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار یې پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح و دیدید به زمینه برابرکی که مخبل ملی اهداف ته رسیدو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کمرنګ ګڼلی دی او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او وی ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ورنه ملاتړ وکړ او یو شمېر بیا سلیقوي وبللې، خو هم خلکو ته بیا هر څنګه چې وي سولې ته رسیدل مهم دي. دوی وایي دا د دوی اساسي او یوازینۍ غوښتنه ده.
نه چې سوله وشي خو خوله خو ټول مسلمانان دي که نه ورونه دي که نه پیسوادي که ورونه دي خو دوی د خلکو په خوله باندې ویدي څه به کوو.
په افغانستان کې دوامداره او ورانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګي کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورته د دیونی راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمیر دوستانو د تل په څیر په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي او له اړوندو مسولینو څخه غواړي چې دا ستونزې ورهواره کې. د همدې دوستانو پیغامونه په پګړډه وورو بیا به نورې ستونزې هم راوخلو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تا سره په تماس یم. زمونږ غوښتنه دا ده چې د عربا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 پوره 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولي، اوس هغه څلوېښت امبیانې راکمې کړي دي 400 او 600 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم زته زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو دپاره. هغه اوس 800 او 500 ملکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، کار نشته، جون نشته، ګټه نشته، دی بل دسې پیداوار نشته دی. مخکې پوره 500 افغانۍ به بیا په هغې کښې 15 افغانۍ زمونږ نه مالیې دولت ستانوي، 15 موږ ته 15 پاتې کېږي. هغه خو ایسته لاړې اوس پاتې ده کوم 500 افغانۍ باندې چې مونږ انډیانې راخلو دې کښې انډیانې مانه کاسې واچوو
څرنګه مالی لاړ شي، څرنګه دغه دفترونه والا انډیانی کمې لاکي، څرنګه په سیستمونه ځان ځان په پالیګي سیستمونه هغه کې څلور او پنځه او لس او شپږ او اته او لس سره ناقه شندې وړي، نو هیڅ خاورې موږ ته نه پاتې کیږي. دولت ته زموږ خواهش او تقاضا ده چې دغه شندې تاوانونه مخه ونیسي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپې د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د عربا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوی ده. یو افغان بی سیم پایا ده چې کله پایا کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات زمونږ مخ دي او دلته زړه زمونږ د دا غم وخوړل شي. د درپې د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا یو افغان
السلام علیکم، زه محمد الرحمن د پکتیکا درمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د می ستونزه دا دی چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یو اتصالات او یو روشان. دا دوی سره شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خراب کړي، خلته ډېر زیات مشکل دی. دلته زموږ د موبایل نیټورک نشته. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره باندې غور وکړو. دا شبکې باید زر خلاصې شي، روشان شبکه دو یا یو اونۍ وروسته فعالې شي، دوه اونۍ وروسته فعالې شي. ټول د کندورونو شمیرې وکړ وروړي دي نو پاري جنا.
بله، السلام علیکم، زه سالم محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدای درولې د سم کار نشته؟ من څه کې نه کې د مقامات دا خواهش ته چې دا خدای پال کی او څه کار کوي. السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ځان یو مطلع د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي، او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سلکاټونه باسي. دا ولې بندیز دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولې سلام نه چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دغه مشکل را حل کړي. وسلام.
دوستانو، تاسو پیغامونه مو د دې واوریدل، لکه څنګه چې خبري است موږ په نورو خبرونو کې هم له اړوندو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل ایوبی د سه شنبه پرز په کابل کې په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې لدی وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې لنرمشت کار وانخلي. شغل ایوبی له ټولو مخابراتي شرکتونو وغوښتل چې د خلکو لپاره خدمات لا شکه او اسانه کړي، او که داسې نه وي نو د هغو کمپنیو د تړلو خبرداري ورکړ. نوموړي د سیشن په پرسپ کابل کې داسې وویل:
احچان وخت مو مهلت برشان داده
دی، وای یو سم مهلت ورته ورکو چې دوی اصلاحات راولي، خو که اصلاح نشول لومړی سپارښتنه ده، دوهم جریمه ده، او که بیا هم ونشول اړ یو چې جواز ورڅخه واخلو. له دې وروسته مراد نشته، زه هیڅ مراد نه کوم، او کدا کارونه مې عملي نه کړل آماده يم چې استعفا ورکړم او تاسو غوندې یو بل کار پیدا کړم.
استعفا مې ته مېرم دیګا مثل شما وره کار دیګا پیدا مې کړم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نور پیغامونه هم په ګډه واورو چې د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړي دي.
بلې، السلام علیکم، علي حقاتم د کونړ ولایت څخه د رادیو رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. بعد السلام ازو زمانه ست او حال ملي دایره څخه دا وخنه ده د الکترونیکی تذکيري د زر تر زره په ختیزون او ډیر ادلو سمو کې شروع شي. دا د تذکيري ډیر مهمه دي، تاسو خو به هم وخت لرو او واخ مو ولرو، نو دا مسولین تاسو ملمانه کوي او په دې اړه کې وضاحت غواړي. مننه د پیغام بن شریدو په هله.
السلام علیکم ورحمت الله، ازادي رادو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادۍ راډیو نه ډېر زیات خوشاله چې د غریب شری اواز د دولپور چارواکو ته رسي او د مستحق خلکو اواز تر خپل ادارې رسي، او ډېر زیات خوشحال یو. موږ دا یو عرض لرو چې 2018 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین یو، او 2018 کال او 2019 کال دا خپل اسناد په لاس ورکړي د انیشیال چې کوم اسناد موږ ته راکړي دي. خو اوس موږ تاسفانه تر اوسه پورې موږ ته دا د ملکانو دا کاغذ په قوات کې ورکړي، هغوی تاسو بېغامه شي او موږ به تاسو سمځه کې اواخلو. د بیا لاندې مهاجرینو کمیشن ته لاړم، راځي ریاست ماجی ریاست تعالی مغه پیل تام دې په پرما کې پاک دا تذکرہ جوړ کړل، زرانه هغه جوړ کړل، نو تذکرین پورې جوړ کړل. او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې وشي ګو بل د څور چې ما بلد څه تور چې ورته اداره پیدا کا دا ولې دا کې شکل کوم ځکه ورکه کې شکل کوله، نو د موږ لاغې نه محروم دي. په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې دا ختم د کړي کمیشن نه کې راځلی دا یو کال چې کیسه کوي چې موږ کار کوي موږ د موږ आवाज دا د چارچواک پر وې چې سلام علیکم ډیر مننه اورور زموږ आवाज نه هیله دا غره چې د سوشل میډیا بازار د مرګ تاسو څخه څخه سره پاړې کوي دا مې आवाज نه هیله دا اورور چې موږ زبرانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ د بارغې سره لا ته مهاجرینو سره هیڅ کار لر نه کوي اورور نه یو څه پام لر نه کوي چې د بل څه د نسته د بل څه د کوي چې د بل څه د نسته اورور دا د دې ماته تشناب د وسی اورور د ډوډۍ د خورولو پام لر نه سره سره کړه ډوډۍ د خورولو پام لر نه سره وسی د وګو د نسته کړه وګو د وسی اورور د توسو د کمپال د نسته کړه هغه در سره وسی اورور د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسته که هغه را سره وسی اورور قربان سم د غله د هر سوجي سره اورور موږ مخي واسونځو ولده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت کا سر پتماس کیو ہلبر ولایت تم سا کلا ول سوالی پاڑا در زاد دو دی تم سا کلا ول سوالی تے چیک بغل جدا جلا دو بو پو سڑک دی در شاہ پا وقت دے دبر او د سڑک دو ول کار مزد سوی ما استاد داد چ سو داش کی مخ کی او کہ قدار رالی د سیبا خاور پر لوا ول شبیل در سراوال کل ما سر جو کہ اوج در خراب سوی دی اقتصاد دولت صدا غصه لده دی اقتصاد وزارت غصه لده دست جروی یا که جروی وزارت صدا غصه لده دی چه در افغانستان ده هلمر ولایت مساکنه ده ورسوالی صدق چه وست که ها مساکنه ده وسلوان بلاش کرده دل یو حد پوری دبر را غلی دی وسلوان هم برسد ورسوالی و برسکی ده سرور چیزی او در دبر جور چه ولسکی استری دی دولت صدا دیر خوشنه او دیر تفر به دولت لده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلی له ګلدین تای سره په تماس ما زموږ درخواست او خواهش پیشنهاد دا دی چې دا څومره سبزیانی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې یعنی د تبوی مچې وده ټماټر یا د رومیانو خالته په دیش په سالی خالداري باندې پلورل کیږي او اوس هماغه رومیانو خالته چې هغه اوس موږ ته په زر خالداري باندې نه ملاویږي امدا شانتی پروت چې واخلې زبتا تا کوم یو شیخ هم خوشنه می واجات یا سبزیجات څومره چې دی په افغانستان کې زمونږ د ګرستورونه نشته دی په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزان نه لويږي هغه واخې تر شي او هغه ارتورونه کې بارمونه کې هغه وساتل شي نو ته مقام مساعده و نو موږ به اسکله به د افغانستان خلک نه خرابېدل خو خارجي ممالک یا بار ملکونه راځي افغانستان کې دا شی نه اخلي هغه دی وړي کوستورونه یا پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی هغه شي نه بیره وړي مونږ باندې یو پلس یو پزره باندې هغه شي نه مونږ باندې خرڅي افغانستان بل څنګه په خوب باندې وتريږي.
السلام علیکم زه محمد یم زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تاسو معلومات ورکړو مدد کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم یو کیسه دا جوړ اوسی دلتم دی ریډی ری واوري دی موږ کول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخه ډیر کومه کونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بند ده شپته یا کسانې دی خواته ایثار دي هغه لا تر اوسه نه دی راغلی خدای په امان.
زاد روزګان ولایت ته سفر جزاد د ولسوالۍ خبره کوم زما شکایت دا دی چې زما خبره دی د ریاست جمهوریت ته ورسیږي چې زموږ ته چمون د جزاد ولسوالۍ د چمون په نامه یو قریه ده چې بسته تقریبا نه سوځي موږ په پښې میشته نو دا ځکه په سنایي سپنج کې اوبو ورې ده سره ګډ کړې ده موږ د قیلجاتو حسنات په می ولایت مالک پروتي
نما بدغه برابر د ولسوالي مکتوب هم وړي د مسؤلیت مکتوب نه وړي دي د ولایت مکتوب نه هم وړي دي چې نو وزارت مالیات په دغه اسناد کې ماته خندونه جوړ کړی دي نو زه غواړم د جمهور ته چې د لوی وزارت مالیه او د محترم جناب والي صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب دا خواهش کوم چې دغه د خلجیاتو اسناد مشترک سره د ایحته چې زموږ دغه ملکي مور وحر سوی تا خپل حق ور کو په ځاو کې راځات باندې سره و بشو بلا کې راځات چې تاسو وندي دي پر غوند سره و بشو والسلام
بل کمال ولایت خبر کوم زه تا بار بار باندې څو ځله خپل دې شکایت کوم په کله دې دغه وکړ خو تاسو انا چې چا دغه خلګو دا غریبان وو دغه چا غواز نه ونیوي دغه د انتخاباتو د خپلواک سن د خلکو چې کوم کارونه ورسره کړي دي دغه معاشات یې زندولې دي نوي ورکړي چې دغه تاثیر که تاسو پروګرام باندې جوړ کړي که نور جوړ کړي دغه خلک را وغواړي د کمیشنران که زړې که نوي چې دغه دلیل معلوم کړي چې تاسو په کوم دلیل دغه پیسې نه ورکوي خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي دغه زما اواز کوم در ټول چارواکو پر ورسوي مننه
السلام علیکم زادی راډیو کاپټن ته زما اول سلامونه اوس ما دغه مشکل دی زما په بل ټلیفون مقامات پر ورسوي اوس څنګه سره والی کړی زما ځوان د شيګان ازاب سوي دي د په پرچرشي په ځان کې پرون د لکېما نو تاسو په نوم یو رقم دی که نه یو رقم دی او زه تاسو مو میا چې موږ تیر کړی ام دې څنګه مې دسی دی زه دا ځاپی راځم تاسو ته صدا فایل کړم چې زما خبرې پر مو مقامات ورسي او زما غوږی کني ما ته کولی شي څنګه دې انتظار وکړی دی کني دې څه پرسته ځان ته ورهم راچوم زما خبره ته مو مقامات ورسوي السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاج محمد نوزه اما ده 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 سر پاک ده ده تلیفون پاس لیکه هم زمه او نظر رو ده ده کتر به خبرو پاک ده هم خردی نظر تو کابری تو گوشمالی سکی نپنی سکو آقا ده شروعکو او ده جنگی کفانو کابری زمه پا نظر ده خبری ده شی او پړاو ته رسېدلي دي چې دا د دوی خبره د هغه وخت د نجیب د وخت د مجاهدینو سړي ته ورپه یادوي چې یو وخت کې نجیب و مجاهدینو ته ور تاسې راسئ چې په خپلو کې سره کښېنو دا مشکل سره حل کړو د دا حکومت پایې باندې ټولې نیسي ړنګې او دا مشکل به د خبرو د لارې حل کړو مجاهدینو ورته وویل چې موږ تاسو سره قطعاً خبرې نه کوو فقط موږ د شوروي سره خبرې کوو د روسیې سره نو هغه و چې هغه خو ټول ولیدل هغه مشکلات ټول ولیدل چې بعد شوروي د حکومت څه ونه سوه د خلکو پر سر میخونه ټک واسوه خلګه در په دره سوه د خلکو پر ناموس تجاوز وسو یو د بل سره قتل عام کړه نو اوس ما په خیال چې بیا هغه پاتې شوم داسې معلومېږي چې را روانه ده ولې چې دا څه اوس دوی پر دې باندې ټینګار کوي چې فقط امریکایان دي ووځي ونو چې امریکایان ووځي نو بیا خو مه کوه د مونږ سړی هم نهسته نو دا خلګه او دغه که طالبان دا فکر کوي چې یا موږ خو نو بیا یو منظمه ډلې یي خو داسې هم نه دی دا اوس اوس په خپلو چې طالبان په درو څلورو ډلو ویشلي دي دا اوس اوس نو دا چې قدرت ته ورسېږي شاید چې تر دې هم ډلې ډېرې شي او داسې وبله چې یو مشکل تر دغه به هم ډېر شي او پاتې شو اوس امریکایان دا خبره کوي چې موږ تیمور ته تضمین راکوي تیمور ته تضمین راکوي چې بیا به د افغانستان د خاورې څخه وګردی نه نیته چا کوم مشکل نه متوجه کیږي لکه مخکې چې متوجه شه نو زه د امریکایانو دا پوښتنه کوم چې نو تاسو څه ضمانت هغه تا په درته واسي او یا نو څه خو تښتې نو چې اوس د اروپا بغاړي پر اصلي مشکل باندې هیڅ خبره نه کیږي اصلي مشکل د افغانستان د خلکو بدبختي ده او د جنگ درېدل دي په افغانستان کې جنگ ودرېږي او سوله راشي او دا اروپا وژنه او د افغان وژنه ودرېږي اصلي مشکل خدای دی پر دې باندې هیڅ خبره نه کوي یاندې معنا دا چې تاسو خپل د کچې لپاره کار کوي چې نو دلته د خلکو لپاره یو مسولیت شته دا وانسان د هم ولس لپاره په دغه باره کې هوښیار وسی او بیدار وسی بیا مخکنی د دې ښکاله مخکې فانه بیا تکرار نه شي السلام علیکم
وعلیکم سلام ګران ورور، ستاسو او د نورو دوستانو ستونزې مو د خبرې کړې. هیله ده چې اړوندو چارواکو هم اوریدلی وي او د هواري لپاره یې لازم اقدامات وکړي. دوستانو، د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم هیله کوم چې تاسو وکولای سئ په خپلو پیغامونو کې تر ډېره خپلو ټولنیزو ستونزو باندې تمرکز وکړئ، او کومې ستونزې چې په سیمه کې مو دي هغه راسره شریکې کړئ. سیاسي مسایل زموږ سره مه مطرح کوئ، موږ د سیاسي موضوعاتو لپاره نور بیلابیل پروګرامونه لرو او په هغه کې هم ستاسو نظرونه راخلو. البته په دې کې شک نسته چې ستاسو نظر خبریږي، موږ ته مهم دی، خو دغه خبرونه په ځانګړي ډول ستاسو د ټولنیزو ستونزو او مشکلاتو لپاره جوړه شوې ده، او موږ غواړو چې چارواکي یې واوري او د دغو ستونزو او مشکلاتو په هواري کې اقدام وکړي. او د یادونې وړ بولم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم، او ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.